ساعت لس بجه شوه دازاری رادیو دی خبرونی تموز اسمت ساروان هر کلی کم په دې خبرونه کې د کابل د نن سهار د چاودنې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو او دغه راز اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د هواشناسۍ پر سړک انتحاري حمله سوې ده. د هغو کسانو له ډلې چې د پکتیا په سیدکرم ولسوالۍ کې وسلوال تښتولې وه 13 تنه یې پرون خوشي سول. او د شمالي وزیرستان په شوال دره کې پرون شنبه د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 4 وسلوال وژل سوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د هواشناسۍ په سړک انتحاري حمله سوې ده. د کابل امنیه قمانداني د جنایي تحقیقاتو مشر فرید افضلي ازادي رادیو ته پیښه تایید کړه، خو د کره مرګ ژوبلې په اړه معلومات ورنکړل. عین شاهدان وایي چې په حمله کې ملکیانو او بهرنۍ ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. په تیرو دوو اونیو کې دا 15مه حمله ده چې په کابل کې کیږي. د تېرې پنجشنبې په شپه د کوللای پښتا په سیمه کې د بهرنوی پر یو ملمستون حمله وسوه او له هغې وړاندې درې ځله لوی سرنوالۍ ته نږدې چاودنې او انتحاري حملې سوي دي. د کندهار ولایت یو ټکسي چلوونکی د پولیسو په ډزو کې وژل سوی دی. د کندهار والي ویان سامیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن سهار د کندهار ښار په مدد خان چوک کې سوی ده. سامیم زیاته کړه چې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ټکسي چلوونکي ته د درېدل امر وکړ چې وروسته ټکسي چلوونکي د پولیسو د دې امر سرغړونه وکړه او وروسته د یو تن پولیس لخوا ورباندې ډزې وسوې. سامیم ویل چې پولیس هم نیول سوی او دا مهال ورڅخه تحقیقات روان دي. د هو کسانو لډلې چې د پکتیا په سیدکرم ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تښتولي و 13 تنه یې پرون شنبه خوشي سول. د پکتیا امنیه قمندان زلمی اوراخیل ازادي راډیو ته وویل چې د پاتې شپږو تنو د خوشي کولو لپاره عملیات روان دي.
او خلک را خوشی سو اس پکه ته پوهه غن انشاء الله خوشی کیږي. دولتي څوک نشته او سره دولتي نشته، ټول عوام خلک دي، ټول بیچاره خلک دي.
ول سی بي چې د وسلوال طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نشته هم سوي ده. بیا هم اشاره لاس د شمالي وزیرستان په شوال دره کې پرون شنبه د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 4 وسلوال وژل سوي دي. خبري اجنسونه د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې په حمله کې د پنجابي طالبانو غړي او یو شمیر بهرني وسلوال چې ګمان کیږي چاره باندې وژل سوي دي. چارواکي وایي چې بي پيلوټ الوتکو په شوال دره کې د واړه منډي په نوم سیمه کې د وسلوالو یو مرکز وښته دي. د راپورونو پر اساس په دې حمله کې لږ 4 تر 8 تنو پورې وسلوال وژل سوي دي. سپینماني وایي چې د امریکا کومندو ځواکونو پرون شنبه په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یو مهم مشر ابو سیاف وژلی دی. د سپینماني خبر پاڼه وایي چې د ابو سیاف د وژلو لپاره عملیات د ولسمشر اوباما په امر ترسره شوی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې دا لومړی وار دی چې د امریکا کومندو ځواکونه د سوریه په خاوره کې عملیات کوي. د سپینماني د ملي امنیت شورا ویاند ویلي چې د عملیات د عراق له خاوري او د عراقي چارواکو په اجازه خو د سوریه حکومت یې خبر نور کړی. د عراق پوز پرون شنبه ویل چې د ریمادی شهر ته اضافي عسکر استوي. د ریمادی شهر زیاتې سیمې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې تر کنټرول لاندې دي. د عراق د پوز ویا جنرال سعد ابراهیم د دې هوا دولتي ټلویزیون ته ویل چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د جمعې ورځ راهیسې د دوی د ملاتړ لپاره هوایي حمله کوي. جنرال ابراهیم د مسلې نور جزئیات نه دی ورکړی، خو ویلي دی چې اسلامي دولت په نوم وسلوال شای په 200 ساعتونو کې لدې سیمې وېستل سي. د اسلامي دولت ډلې پرون په 200 ساعتونو کې د عراق د انبار ولایت مرکزی رمادي زیات سیمې ونیولې چې عراقي ځواکونه تغټ گزار ګڼل کیږي. د ترکیه حکومت وایي چې د سوریې یو هلیکوپټر ورسره لدې وښته چې د دوی هوایي حریم ته ورننوت. خو د سوریه حکومت دا راپور کړی او وایي چې یو کوچنی څارونکی بي پيلوټ الوتکه وشتل سوی ده. د ترکیه دفاع وزیر اسمت یلماس پرون شنبه وویل چې د سوریه له لوري ورغلي هلیکوپټر د دې هیواد په جنوب کې د ریحان نیلي شاته نږدې د دوی هوایي حریم ته وراوښتی. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو ویلي چې هلیکوپټر ته خبرداری ورکړل سوی و او تر وشتل کېدو وروسته د سوریه په خاوره کې ولوید. د ترکمنستان دولتي مطبوعاتو پرون شنبه وویل چې د دې هیواد حکومت 1200 بندیان بخښلي دي. د ترکمنستان د ولسمشر قربان قلی بردی محمدو په حواله ویل سوي چې هغو بندیانو ته چې پر خپلو اعمالو یې رښتینې پښیماني څرګنده کړې وه بخښنه سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ترکمنستان کې به سبا د اساسي قانون ملي ورځ ولمانځل سي او ولسمشر بردی محمدو تیر اونۍ اتریش ته تللی و. ویل کېږي چې په دې سفر کې د اتریش له ولسمشر سره په ترکمنستان کې د بشري حقونو په اړه خبرې کړي دي. او د روسیې د هاکي ټیم پرون شنبه په نیمه پای لوبه کې د امریکا د هاکي ټیم ته ماتې ورکړه. د هاکي د نړیوال جام سیالۍ د چک جمهوریت په مرکز پراګ روانې دي. د روسیې د هاکي ټیم به تر دې وروسته د کاناډا په وړاندې لوبه کوي. د هاکي د نړیوال جام پای لوبه نن د کاناډا او روسیې د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. د چک جمهوریت او امریکایي ټیمونه به د زیړ برونزو میډال لپاره سره مخامخ شي. د خبرونو پای.
لاس پجیاو شپږ دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اوري. د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. لومړی به د کابل د نننۍ چاودنې حال درکړو، بیا به واورئ چې په پکتیا کې له 15 تښتول شویو څخه 1.5 تنه خوشي شوي دي. بی پولی ډاکټران وایي د کندوز په نشټو کې د ټپیانو شمیر دوه برابره شوی دی. ولسی جرګه په دې اړه پریکړه کوي چې په دولتي ادارو کې د کوم چارواکي عکس ولګول شي.
میدان نوایی کې د یو والي عکس لګېدلی ده، یا یو قومندان د امنیې لګېدلی، یا یو بل زورواکي بل عکس په خپله جوړولی ده. دا غیر قانوني عمل ده.
په قبایلي سیمو او افغانستان کې د سولې لپاره کانفرنس په پېښور کې جوړ شو. په دې کانفرنس کې څه وویل شول؟
دغه خلک موږ زګر اوختي دي چې کم اقتصادي تړون د سبا لپاره کیږي، چې دلته کې په دې ډیورنټ لیکه باندې با پاړه ځایونو کې دي چې کم دنو ګیټ ویز جوړي.
مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه هم لرو. په خبرونو کې مو واوریدل چې د کابل هوایی ډګر ته چیرمه چاودنه شوې ده. حمیده عثمان همدا اوس د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې ده او د دې موضوع په اړه معلومات راټول کړي دي. حمیده جانې، مهرباني وکړئ، دا چاودنه څرنګه وه؟ په ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې دا موټر بمي چاودنه وه، او په ځینو کې ویل شوي دي چې یو کس انتحاري حمله یې کړې ده.
نن سهار د 9 بجو شاوخوا کې د کابل هوایی ډګر ته نږدې د هوا شناسۍ په سړک انتحاري حمله شوې ده. که څه هم چې لا تر اوسه د دې حملې څرنګوالی معلوم نه دی، خو ویل شوي چې د دغه حملې هدف بهرني ځواکونه و. د کابل د امنیې قوماندانۍ هم همدا مسله تایید کړه، خو وایي چې تحقیقاتي ټیمونه د دې حملې د څرنګوالي په اړه څېړنه کوي. د کورنیو چارو وزارت او د کابل د امنیې قوماندانۍ چارواکي وایي چې تر اوسه د تلفاتو په اړه جزئیات نه لري، خو په سیمه کې عیني شاهدانو زموږ خبریال ته ویلي چې په پیښه کې دوه مړي او 15 جسدونه لیدل دي. البته د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی څو شیبې مخکې ویل چې د تلفاتو په اړه کره معلومات نه لري، او وروسته به دا معلومات خبریالانو سره شریک کړي. البته باید ویم چې دا په تیرو دوه اونیو کې 15 حمله ده چې په کابل کې کیږي. تر دې مخکې 3 حملې د کابل د دارالامان په سړک، د لوی سارنوالۍ او د پولیسو پر موټر شوې وې، او همداراز یوه حمله هم په کابل کې د کولولا پشتي په سیمه کې په یوه ملمستون چې په بهرانیان و شوې و چې درانه تلفات ماړه ولي و.
بله صاحب، ډېر زیات مننه. امیده عثمان و چې د کابل هوایی ډګر ته څیرمه د هوا پیژندنې په سړک کې د چاودنې په باب معلومات راکول. همداراز تیره شپه د کابل په پوهنتون کې هم یوه چاودنه شوې ده. ویل کېږي چې د ماین چاودنه وه، او په اثر یې دوه استادان ژوبل شوي دي. د دې چاودنې نور جزئیات به هم د ازادي راډیو په خبرونو کې وړاندې شي. البته که مو تازه معلومات ترلاسه کړل، تاسو اوریدونکي به ورڅخه خبر کړو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ویل کیږي چې احتمال شته چې د کابل په نننۍ چاودنې کې زیات تلفات پیښ شوي، نو ځکه هڅه کوو چې بیا هم د دې چاودنې په اړه تازه معلومات ټول کړو او تاسې اوریدونکي ترې خبر کړو. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې پرون سهار وسلوالو طالبانو د لویې لارې پر سر د عامو خلکو د سپرلۍ موټرونه وګرځول او په هغو کې 15 تنه سپاره کسانې برام تکرل. له دې پیښې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 10 تنه خوشي شوي او 15 لا هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. په دې اړه نور حال پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال داود تپان پر راپور کې واوري.
د پکتیا امنیتی چارواکي وایي چې د شنبه په سهار د دې ولایت په سید کرم ولسوالۍ بډم کنده کې د وسلواله لوري برمته شویو کسانو له ډلې 10 تنه راخوشي شول. د پکتیا امنیه کمانډان پاسوال زلمی وری اخیل وایي د وسلواله لوري برمته شوی کسان ټول عام خلک وو چې د عملیاتو په ترڅ کې راخوشي شول.
خلک راخوشي شو او سپکه سپو دغه ان شاء الله خوشي کیږي. دولتي څوک نشته سره دولتي نشته، ټول عوام خلک دي، ټول بیچاره خلک دي. عملیات روان دي. کمانډو د ملي اردو د ملي پولیس دي
نوموړی زیاتوي د پاتې شپږو کسانو په لټه اعلام عملیات روان دي او هڅه کوي چې هغه کسان هم د وسلوالو له منګولو څخه وژغوري. د پکتیا ولایتي شورا وکیل محمد رحمان قادری هم ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د وسلوالو له لوري د برمته شویو کسانو شمېره 15 تنه وه چې 10 تنه یې راخوشي شوي او 15 لا هم د وسلوالو په منګولو کې دي. نوموړی د سیمې د خلکو له خولې وایي چې په سیمه کې د وسلوالو حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته هم شوې ده، خو تر اوسه پورې په نښته کې د وژل شویو او ژوبلو شویو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دغو برمته شویو کسانو مسؤلیت د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد منلی او رسنیو ته ویلي دي چې دوی د حکومتي ځواکونو د پلټنې او ګرځونې په خاطر په یاده سیمه کې کمین نیولی و چې له برمته شویو کسانو 8 تنه مهم حکومتي کارکوونکي له ځان سره ساتلي، عوام خلک یې خوشي کړي دي. دا پېښه په داسې مال کې کیږي چې څو ورځې وړاندې د پکتیا په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې د وسلوالو له لوري 10 تنه ځوانان د کرکټ میدان څخه وړل شوي او وروسته د قومي مخورو په هڅو راخوشي شول. د سیمې اوسیدونکو او چارو کارپوهان وایي چې په پکتیا کې ورځ تر بلې امنیتي وضعیت خرابېدونکی دی او خلک د لویو لارو له امنیتي وضعیت څخه هم اندېښمن دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
تاسو زموږ غږ اوسادي راډیو اوري. تاسو راپورونه وایي چې د کابل هوایي ډګر ته نږدې حمله په افغان امنیتي ځواکونو شوې ده. ویل شوې دي چې دا حمله د موټر بم چاودنې په چاودنه وه او دا هم ویل شوې دي چې انتحاري له تیوتا کورولا موټر څخه په دې حمله کې کار اخیستی دی. د دې پیښې جزئیات به بیا هم درکو. تازه معلومات که مو هره شېبه ترلاسه کړل تاسې اوریدونکي به ورڅخه خبر کړو. په کندوز کې د سره صلیب نړیواله کمیټه او دغه راز د بې سرحده ډاکټرانو کمیټه وایي چې ګڼو خلکو ته مرجوب لی اوښتي دي او د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي چې په وروستیو نښتو کې د ټپیانو شمیر 2 برابره شوی دی. دا اداره په خپل تازه راپور کې وایي چې په وروستیو څو اونیو کې لسګونو ټپیانو ته روغتیایي مرستې رسولې دي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د بې پولي ډاکټرانو نړیواله اداره وایي چې په کندوز کې د وروستیو جګړو له امله د زخمیانو شمیر 2 برابره زیات شوی دی. په زخمیانو کې ښځې او کوچنیان هم شامل دي. د ادارې ویلي چې څه باندې 204 زخمیان یې په تېرو دریو اونیو کې په کندوز ښار کې په خپلو روغتیایي کلینیکونو کې بستر او تر درملنې وروسته رخصت کړي دي. په دې کسانو کې لږ تر لږه 150 تنه ښځې او ماشومان شامل وو. په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو د ادارې ویغړي لوران ګابرایل په دې رپورټ کې ویلي چې اکثریت زخمیان په مرمیو لګېدلي او د بم په چرو زخمیان شوي وو. لاورن ګابرایل د هغو کسانو په اړه چې د جګړې په سیمه کې دي اندېښنه څرګنده کړې او په رپورټ کې ویلي موږ په یو شمېر ولسوالیو کې چې جګړې ځپلې د خلکو وضعیت ته ډېره اندېښنه لرو. جنګ لا روان دی او زیات خلک نشي کولای چې د درملنې لپاره کندوز ښار ته ځانونه ورسوي، ځکه چې په لارو کې زیاتې پوستې پرتې دي او تګ راتګ ګران دی. په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د حملو او د امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو له امله ملکي خلکو ته ځاني او مالي تاوان رسېدلی دی او په وروستیو څو اونیو کې زرګونو کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. که چم په دې نشوتو کې د تلفاتو دقیق شمیر نه دی څرګند، خو افغان چارواکي وایي چې لښته لښه یو لک کسان بې کوره شوي دي. د کندز د چاردرې ولسوالۍ یو اوسیدونکي آزادي راډیو ته وویل:
له چاردرې نه یم، منګه ورسه یاستو، زه شپږم صنف کې یم، بعد جام خلاصې منګه بیرته درس ته شروع.
رپورټونه وایي چې په کندز کې د روانو جګړو له امله په امام صاحب، قلیزال، چاردره او علی آباد ولسوالیو کې خلکو ته ډیر تاوان رسیدلی دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. تاسو زموږ خپل ازادي رادیو څخه اورئ. د کابل هوایي ډګر ته چیرمه د نننې چاودنې په اړه تازه معلومات دادی چې د پولیسو یو ویاند عبدالله کریمی ویلی دی چې دا ځانوژن کې حمله د کرولا موټر په وسیله شوې ده. په حمله کې دوی شزی وژل شوې دي او اتلس تنه ټپیان شوې دي. په ټپیانو کې درې ماشومان او اته شزی دي. ویل شوې دي چې د حمله اصلي هدف بهرني ځواکونه وو، خو مرجوبله تقریبا ټول افغانانو ته اوښتي ده. بیا هم هڅه کوو چې د دې موضوع نور جزئیات تاسو اوریدونکو ته د خبرونې په ترڅ کې وړاندې کړو. اوس به اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼه څه لیکلي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب تر ډیره په لوی لارو د برنتنیونو په اړه اندېښنو او د سوریه جګړې ته د افغانانو د اسولو موضوع ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې پر لوی لارو د تښتونې فرهنګ ولې پیاوړی کیږي. په سرمقاله کې راغلي چې په دې وروستیو کې دا ډول پیښې څو ځله تکرار شوې او په زابل کې د مسافر د خوشی کېدو په بدل کې د حکومت معاملې نور اغیز هم پرې وکړ. سرمقاله لیکونکي ویلي چې طالبان او نور وسلوال مخالفین اوس داسې فکر کوي چې برمتنیونه له حکومت سره د معاملې ښه لاره ده. لیکوال ویلي حکومت ته پکار ده چې د دې ډول پیښو په وړاندې غوڅ دریز غوره کړي او مدني ټولنو او رسنیو ته اجازه ورنکړي چې پروژه ترې جوړه کړي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په دې اړه خپلې تبصرې ته دا سرلیک ورکړی چې برمتنیونه د باجګیری یوه ناوړه وسیله. په دې مطلب کې راغلي چې طالبان لا هم په لویو لارو د خلکو د برمتنیونې وسط لري، خو لیکوال سپارښتنه کړې چې حکومت باید نور په دې پیښو کې تبادله ونه کړي. د ورځپاڼې په تبصره کې د پکتیا ولایت د برمتنیونې وروستۍ پیښې ته اشاره شوې او ویل شوي داسې ویره شته چې دا کار به د جګړې په ستراتیژي بدل شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې ایران په جبر سره افغانان د سوریه جګړې ته لیږي. په مطلب کې د جرمني د شپیګل مجلې په حواله لیکل شوی چې ولسمشر بشار الاسد د پوځیانو له کمښت سره مخ دی او د ده پلویان په ځانګړې توګه ایران سوریه ته جنگیالي ورلیږي. ورځپاڼې دا هم ویلي چې د سوریه په جګړه کې دا مهال سلګونه افغانان وژل کیږي او ممکن د وسو په شاوخوا کې افغانان د سوریه په جګړه کې وژل شوي وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت بل خپل خاورې پر ګاونډیو هیوادونو هیڅ چاته د بریدونو اجازه ورنکړي. په سرمقاله کې راغلي چې افغان حکومت په دې برخه کې په خپل ژمنه کلک ولاړ دی، خو زیاته کړې ده چې د پاکستان استخباراتي کړۍ بیا تور پورې کړی چې د کراچۍ روسي حمله د افغانستان له خاورې په استفاده شوې ده.
تاسو زموږ اخلو ازادي رادیو څخه اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد هیڅ ولسوالي او سیمه د سقوط له خطر سره مخامخ نه ده. په دې اړه هم لږ وروسته راپور لرو. د کابل د پخمان ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي طالبانو په درو کلیو کې اختر پانی خبرې کړې دي. په دې باب به هم لږ وروسته راپور دروورو. په یاد لري چې د خبرونې په دوهمه نیمای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. د خاطرې په نامه د جنسي تیری و قربانی شوې میرمن له حکومت غواړي چې د دې پلار ته سزا ورکړي. پر خاطرې د دې د پلار لخوا جنسي تیری شوی او د دوو اولادونو مور شوی هم ده. د ښځو د حقونو فعالان تاکید کوي چې د داسې محاکمو ځنډول د ټولنې په ګټه نه دي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
خاطرې د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خپل پلار پرې په زور جنسي تیری کړی چې د همدې ناجایز جنسي تیری په نتیجه کې د دوه ماشومانو مور شوې ده. دې وویل کال مخکې د خپل پلار له ظلمه دولت ته عریضې کړې دي. دی له حکومت او غختل چې ژر تر ژره د دې پلار محاکمه شي.
پدرم ظالم بود، اینه می کاره به حقم کرد، بر تمام قومش گفتم.
پلار می ظالم بود، دا کاری زما به حق که وکرد، طول قوم تا می ویل، هیچ چاره سرم رسته و نکرد، دولت تا می عریضه وکرد، پلار می وست پا بند کش پی و رزی تیره وی. نتیجه هم و خوده چه دا مشمان زما لپلاره دی، یه و نیمه میاشت که گه چه دا محاکمه پا تمایم، خو محاکمه ندایده یگی.
خاطره په داسې حال کې د خپل پلار پر محاکمه کېدو ټینګار کوي چې ټاکل شوی به د خاطرې پلار حلیم د شنبې په ورځ د کابل ښار په لومړۍ قضاییه ناحیه کې په علني ډول محاکمه شي، خو په دې ورځ دغه محاکمه د نامعلومه دلایلو له امله وځنډېده. خاطرې د محکمې په مخ کې ازادي راډیو ته وویل چې 12 کلنه وچه پلار یې د لومړي ځل لپاره پرې په زوره جنسي تیری وکړ. د زیړبخنو سترګو لرونکې غنم رنګه خاطره وای چې اوس مهال 30 کلنه ده، خو له الوتې رنګ، کمزوري بدن او نیمزالو جامو داسې ښکارېده لکه 10 یا 13 کلنه چې وي. خاطره چې 4 کلنه لورې له ګوتې نیولې او 3 میاشتنی زوی د دې د مور په غېږ کې و، وویل چې که پېښه یې رسنیو ته نه وی ایستلې، حکومت به یې پلار هیڅکله هم بندي کړی نه و. د خاطرې مور زهرا نومېده او په داسې حال کې چې د کابل سره لمر ته له خپلې لور او د لور له ماشومانو سره ولاړه وه، له حکومت یې وغوښتل چې د دې خاوند چې د پېښې عامل دی ژر تر ژره د محاکمه شي.
اول خوشی ما گفتم، ما برای من گفتم سه بار دولت
نمره می خپل خواخی او بیا می لیورونو ته ویل، بیا می ادریس علی دولت ته مراجعه وکړه. زه نور څوک نه لرم، له عدلی او قضایی ارګانونو غواړم چې په دې برخه کې عدالت تامین کړي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون دا پیخه غندي او عامل ته سخت سزا غواړي. د مدني ټولنې غړي وای په داسې مواردو کې د پریکړو ځنډول د خلکو په ګټه نه دی. د ولسی جرګې غړی او د ښځو د حقونو فعالې شینکۍ کډوخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
داسې اشخاص چې دا رقم جرم مرتکب کېږي واقعا د سختو مجازاتو مستحق دي، او په داسې اسلامي ټولنه کې چې په اسلام خلاف یو حرکت د انسانیت یو خلاف حرکت ده، بل څوک مرتکب نه شي او جرأت نه کوي. دغسې جرمونه باید علني مجرم مجازات شي که څو پورې نور هم لیدنه.
د خاطرې د معلوماتو لمخې د دې لپاره چې پلار یې له قانونه پټ پاتې شوی وي، وروستي 100 کلونه یې په بغلان، کندوز، کابل او پروان ولایتونو کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای تیر کړی دی. عدلي او قضایي ارګانونه وایي د تېری کوونکي دوسیه بشپړه شوې او په راتلونکو 100 ورځو کې به محاکمه شي. دا چې دا محکمه به کله دایریږي او د پیښې عامل ته به کومه سزا اورول کیږي، دا به وروسته معلومه شي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پهنه
زمو په مرتب کې د باران د پر افغانای نشته مو پزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
په کابل کې د نن ورځې په 14 کې لشته لږه 2 ښځې وژل شوي دي او 13 تنه نور ژوبل شوي دي. په ژوبلو کسانو کې 3 تنه ماشومان او 8 ښځې دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش وایي چې په دې 14 کې 3 موټرونو ته زیان اوښتی دی چې په دغو 3 موټرو کې یو د بهرنیانو دی او دوهم د ملکیانو. د دانش په قول همداراز ویل شوي دي چې دا 14 د هوایي ډګر د تلاشۍ په دروازه کې شوې ده. د دې پیښې معلومات به بیا هم د خپرونې په ترڅ کې وړاندې شي. ولسی جرګه غواړي د یوې پریکړې په تصویبولو سره په دولتي ادارو کې د بیلابیلو اشخاصو د عکسونو د ځړولو مخه ونیسي. ولسی جرګه وایي د ملي وحدت لپاره باید په ادارو کې یوازې د ولسمشر او د افغانستان د مؤسس عکس وي. په همدې مهال د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې دا د ولسی جرګې د یو شمېر وکیلانو شخصي نظر دی. په دې باب د سید کمال شاه عارف راپور واوري.
په داسې حال کې چې دا مهال په اکثرو ادارو کې له ولسمشر سربیره د یو شمېر نورو چارواکو او پخوانی رهبرانو انځورونه ځوړند وي. ولسي جرګه وایي چې د ملي یووالي لپاره باید دا انځورونه محدود سي. د افغانستان ولسي جرګه وایي په داسې یوې مسوبې کار کوي چې له مخې په هر اداره کې باید یوازې د ولسمشر او د افغانستان د موسس انځور وي. دغه جرګه وایي چې په دولتي ادارو کې د خپل سرو انځورونو لګولو یو ډول بې نظمي رامنځته کړې او د خلکو د ستونزو لامل ګرځېدلی. د افغانستان ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دې کار څخه هدف د ملي یووالي تامین او د یو واحد رهبر رامنځته کول دي. ښاغلی احمد زیاته کړه چې په دې اړه یو ګډ کمیسیون ته دنده سپارل سوې چې د ولسي جرګې په راتلونکو غونډو کې به ورباندې بحث وسي.
اکثره تاسو ګوري په میدان نوایي کې د یووالي عکس لګېدلی دی، یا یو قومندان د امنیت لګېدلی، یا یو بل زورواک خپل عکس په خپله جوړولی ده. دا غیر قانوني عمل ده.
ولسي جرګې دغه موضوع د شنبې ورځې په اجنډا کې هم شامل کړې وه، خو دا چې د جرګې نصاب را نه و نو په اړه یې پریکړه ونه سوه. پر همدې مهال د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې دا د ولسي جرګې د څو تنو وکیلانو شخصي نظر دی او په دې اړه د دوی نظر نه دی اخیستل سوی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزیدیار ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد اوسنی وضعیت په کتو لازمه ده چې په هیواد کې د سولې، ثبات او د امنیت تامین په اړه کارونه ترسره سي، نه د داسې بحثونو په اړه چې ستونزې رامنځته کړي. دی وایي دا بحث د ولسي جرګې یو دوه وکیلانو مطرح کړی دی. زه فکر کوم چې افغانستان اوسنی شرایط ته په کتو نور مسایلو ته اړتیا لري. پر همدې مهال د کابل ښار څو تنه اوسېدونکي د ولسي جرګې پر دې اقدام خوشی شي او وایي چې په دې کار سره به په دولتي ادارو کې د یو شمېر زورواکو کسانو د انځورونو د لګولو مخه ونیول سي. د کابل ښار څو تنه اوسېدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
ځکه چې د دې عکسونه بې ځای استفاده کوي. یو د اشرف غنی چې اوس زموږ رئیس جمهور دی د دې عکسی، او یو د احمد شاه بابا چې استقلال لاسته راوړی.
دا نن سبا رهبری لکه څوک د یو وکیل لګي یا په یو کړی پورې تړلی، دا ډیر مشکل ایجاد منځته راوړي. غیر د رئیس جمهور نه بل د هر چا عکس که په موټر دی که په دفتر دی دا باید پاک سي.
د افغانستان ولسي جرګه پر داسې مهال دغه څرګندونه کوي چې دا مهال د هیواد په اکثرو لویو ښارونو، لویو لارو، سپورتي لوبغالو او د ښارونو په ستراتیژیکو نقطو کې د بیلابیلو سیاسي او جهادي شخصیتونو انځورونه تر سترګو کیږي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد هیڅ ولسوالي او سیمه د سقوط له خطر سره مخامخ ده، مخامخ نه ده، او وسلوالو مخالفانو ته په تیره اونۍ کې درنه مرجوب لاړولې ده. یوسف خان زاروران په دې موضوع راپور لري.
په هیواد کې د امنیتي پیښو او جګړو له امله له پیدا شوو ډیرو اندېښنو سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د جګړې په موسم کې وسلوالو مخالفینو ته درنده تلفات اړولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې هغه اندېښنې بې ځایه وبللې چې ممکن د روان جنگ له امله به د هیواد ځینې سیمې او ولسوالۍ سقوط وکړي. نوموړي وویل افغان ځواکونه کافي امکانات، همغږي او د خلکو پراخ ملاتړ لري او د سقوط مسله اصلا مطرح نه ده.
د افغانستان هیڅ کومه ولسوالۍ به د وسلوالو مخالفینو لاسته سقوط ونه کړي. که کوم ستونزې ایجادېږي طبعا موږ د ځواب قدرت او دفاع شتوان لرو.
له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي یوازې تېره اونۍ د هیواد په غوسیمو کې چې جګړه روانه ده د وسلوالو مخالفینو 302 جګړه کوونکي وژلي او 340 نورې د جنگ په ډګر کې ژوندې نیولې دي. ښاغلی صدیقي وایي امنیتي ځواکونو تېره اونۍ د هیواد په نږدې لسو ولایتونو لکه کندوز، بغلان، فاریاب، بدخشان، ننګرهار، زابل او غزنی کې 140 ګډ عملیات کړی دي او مخالفینو ته د مرګ ژوبلې اړولو ترڅنګ د هغوی څخه د جنگ ډېری وسلې هم نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت داسې وخت وسلوالو مخالفینو ته د پراخو زیانونو او د هیواد د امنیت په اړه څرګندونې کوي چې د پسرلي موسم له پیلېدو سره د هیواد په ګڼو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او حکومتي ځواکونو ترمنځ مخامخ جګړې پیل شوې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د زابل ولایت له اټغر ولسوالۍ څخه یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی ویلي دي چې دا ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخامخ ده، حکومت ولې ورته پام نه کوي. حمیدالله وطنوال له اروزګان ولایت څخه لیکلي: له اشرف غنی څخه مې دا هیله ده چې د دفاع وزیر ژر تر ژره معرفي کړي. یو بل اوریدونکی فهیم میدانی لیکلی دی چې باید دولتي چارواکي د خلکو ستونزو ته توجه وکړي او په خپل منځ کې اختلافات یوې خواته پریږدي. غلام سرور خوشی له لوګر ولایت څخه لیکلی دی چې په لوګر ولایت کې امنیتي وضعیت تر پخوا یو څه بهتره شوی دی. له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، ژوند په شیبوکیا او مخکشې ښځې. خو اوس د لنډو خبرونو نوبت رارسېدلی چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
د کابل امنیه قمندانی وایي چې د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې دوه ملکیان وژل سوي او اتلس نور ټپیان دي. په کندهار ولایت کې یو ټکسي چلوونکی د پولیسو په ډزو کې وژل سوی دی. د هو کسانو له ډلې چې د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې وسلوال طالبانو تښتولي و، دېرش تنه یې پرون خوشې سول. د شمالي وزیرستان په شوال دره کې پرون شنبه د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه څلور وسلوال وژل سوي دي. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا کومندو ځواکونو پرون شنبه په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یو مهم مشر ابو سیاف وژلی دی. د عراق پوځ پرون شنبه وویل چې درمادي ښار ته اضافي عسکر استوي. درمادي ښار زیاتې سیمې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې دي. د ترکیې حکومت وایي چې د سوریه یوه هیلیکوپټر وروسته له دې وویشته چې د دوی هوایي حریم ته ورننوت. د ترکمنستان دولتي مطبوعاتو پرون شنبه وویل چې د دوی هیواد حکومت 200 بندیان بخښلي دي. او د روسیې د هاکي ټیم پرون شنبه په نیمه پایلوبه کې د امریکا د هاکي ټیم ته ماتې ورکړه.
د کابل د پهبانو ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي طالبانو په درو کلیو کې اخطار پاڼې خپرې کړي او خلک یې ګواښلي چې په دولتي ادارو کې له کار کولو لاس واخلي، همکاري دې ورسره نه کوي او د امنیتي ځواکونو د جنازې لمونځ دې هم نه ځي. د دې سیمو اوسېدونکي وایي چې طالبانو دغه پاڼې تېرونی په پغمان کې د جماعتونو په دیوالونو پورې سرش کړي وي. اجمل توربان په اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان په ولایتونو کې د ناملیو په دوام وسلوالو مخالفینو په کابل کې هم خپل تبلیغات پراخه کړي او خلکو ته یې ګواښ کړی چې له دولت سره همکاري ونه کړي. دغه ګواښونه په پغمان ولسوالۍ کې د شبنامو په خپرولو سره شوي چې د دغه ولسوالۍ اوسېدونکي اندېښمن کړي دي. د پغمان ولسوالۍ د سي ګنبد کلي اوسېدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
شبنامه په دیوال کلکه شوې وه او په لیکل شوي ول چا چې د پولیس، ملي اردو او اربکیانو جنازه وکړه سر به یې پریشي.
دغه کلي اوسیدونکي د شپې لخوا د طالبانو د فعالیت خبره کوي. د هغوی نمو د هغه جماعت نه خوغخته چې شبنامه پرې کلکه شوې وه. د دغه جماعت ملا امام له موږ سره خبرې ونه کړې، خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې طالبانو درې ورځې مخکې خلک په شبنامو ګواښلي ول او دا یې هم لیکلي ول چې خپل د کورنۍ غړي په دولتي ادارو کې کار کولو ته مه پرېږدئ. دوی له حکومت نه غواړي چې د دوی د امنیت لپاره کوټلي او جدي ګامونه واخلي. همدا موسم د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان صدیق صدیقي مخې ته کېښوده. خاغلی صدیقي په دې اړه وویل:
دښمن با وحشت با
دښمن ناوړه تبلیغات کوي، غواړي چې د شبنامو په خبرولو سره خپل ویره پټه کړي. پولیس د پغمان د خلکو په همکارۍ هر هغه څه چې ورته اړتیا وي هغه به ترسره کړي.
د پغمان ولسوالۍ شمیر اوسیدونکي وایي چې ورته شبنامې په ایساخیلو او په شی کلو کې هم خپرې شوې دي، خو د سیمې مشرانو د خپل ځان د امنیت په خاطر دغه موضوع پټه کړې ده. تیر اونۍ د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دغه ولسوالۍ له ارغندې سیمې څخه د حقاني شبکې د درېو غړو د وسلو د وی ډیپو او انتحاري واسکټ د نیولې خبر هم ورکړی و.
تاسو زموږ شخلاص دی رادیو اوري ساعت 10 بجې او 3 دقیقې دي. په پېښور کې د پاک افغان ولسی تړون لخوا په قبایلي سیمو او افغانستان کې د سولې او پرمختګ په اړه یو ورځنی کانفرنس جوړ شو. په دې کانفرنس کې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو پر سرګونو کسانو سربیره له افغانستان ورغلیو لسګونو کسانو هم برخه اخیستې وه. د کانفرنس ګډونوالو د پاکستان او افغانستان پر حکومتونو غږ وکړ چې د دواړو هیوادونو په پښتون میشتو سیمو کې د تروریستانو پر ضد کوټلي ګامونه واخلي. له پېښوره د ازادي راډیو خبریال زبی الله شفق د دې کانفرنس په اړه راپور راستولی.
دغه کانفرنس چې د پاک افغان ولسی تړون د مدني ټولنې لخوا جوړ شو، د خیبر پښتونخوا او د قبایلي سیمو پر اوسیدونکو سربیره پکې د پېښور د یو شمېر مدني ټولنو غړو، افغان محصلینو او له افغانستان راغلو سلګونو کسانو ګډون کړو. د غونډې ګډونوال د پاکستان او افغانستان په پښتني سیمو کې د موجوده ستونزو په اړه وغږېدل او د دواړو هیوادونو له دولتونو یې غوښتنه وکړه چې په دغه سیمو کې د تروریزم په ضد کوټلي ګامونه پورته کړي، اوسیدونکو ته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي او په دې اړه یې تجویزونه هم وړاندې کړل. د پاک افغان اولسي تړون مشر اورنګزیب خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کانفرنس د موخې او مقصد په اړه وویل.
د پاکستان او د افغانستان په مېز کې چې کومه سیمه پرته ده، دا هغه غاړې ته همدغه مخلوق دی، دغه ممن دی، دغه شینواری دی، دغه شلمانی دی او دې غاړې ته دا او د هغه یو بل سره په هر لیول باندې د یو بل سره یو دی. نو دغه خلک مونږ ذکر راوختي دي چې کم اقتصادي تړون د سبا د پاره کیږي د دې وطن کې، یعنی د پاکستانی چارواکو او د افغانستانی چارواکو د دې د یو فیصله شوې ده چې دلته کې په دې ډورنډ لیکه باندې با شپاړه ځایونو کې دی چې کوم دنو ګیټ ویز جوړی. نو موږ وو چې دې د دې لنکس نه د منځنی پښتونخوا سیمې ته چې کوم دنو فائدې ورسي، دا زمونږ مین مقصد.
غونډې ته له افغانستان راغلي ګډونوال عزت الله شینواری ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول پروګرامونه د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د راشي درشي لپاره ګټور دي او ښایي د ستونزو په حل کې هم رغند رول ولوبوي.
موږ ژمنه سره کړې چې داسې غونډې به په کابل کې کېږي، داسې غونډې به جلال آباد کې، داسې غونډې به پکتیا کې او داسې غونډې به پښتونخوا نورو سیمو کې سره کېږي او مشترک مشکلات به سره وایو او د هغه حل لارې چارې به د کوټې بولان نیولې تر چتراله پورې د سرحد دواړه غاړې پور کې سوځي او همدغه پښتانه دور خیجی من مجبور چې غږ پورته کو. کله چې یو شی زیات غږ پورته شي حتمن د حل لارې مروزی حل لارې مری غږ پورته کو او د غږ پورته کول کې به عملی لارې چارې لټو.
د کانفرنس یو بل ګډونوال نظیف خان هم دا ډول غونډې د پاکستان او افغانستان د اړیکو لپاره مهمه ارزوي او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو حکومتونه باید شته ستونزې د خبرو اترو له لارې هواري کړي.
دا غونډه مونږ یو خوشبختي ګڼو، یو ښه اقدام ګڼو د پښتنو قبایلو په حواله باندې، دغه سره د افغانستان پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په حواله باندې.
د یادونه وړ ده چې له بیلابیلو قبایلي سیمو راغلو ځایي مشرانو او د مدني ټولنو غړو پر پاکستاني حکومت غږ وکړ چې د پوځي عملیاتو له امله له دغه سیمو څخه د بیکوره شوو خلکو د بیرته ستنېدو لپاره د لازم اقدامات وکړي او همداراز د په دې سیمو کې هغه ښوونځي، روغتیایي مرکزونه او نورې دولتي ودانۍ ژر تر ژره ورغوي چې په پوځي عملیاتو او یا هم د ترهګرو لخوا له منځه وړل شوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ورستی خبر پر اساس د کابل په نننۍ چاودنې کې لشت لږه درې تنه وژل شوي دي او اتلس نور ټپیان دي. د خبرونې په دوام کې د ژوند رنګونه لرو، ورپسې هم مخکښ شزي او د خبرونې په ورستیو شیبو کې د ژوند شیبې واوري.
د ژوند رنګونه
ایمان مرزو د لغمان ولایت اوسیدونکي.
تاسو په سیمه کې دغه د نظر ماتولو یا د سپند کولو طریقې څنګه دي، په څه ډول یې ترسره کوئ، څه دودوئ او دا د څه لپاره د رواج؟
ډېره زیاته مننه خورجانې. دا خو پخوا وختونو نه یو دود ده چې ماړو یو بوټی دی، یو غرنی بوټی ده، چې دا له غره نه راوړل کېږي، بیا په کورونو کې ساتل کېږي. کله چې دا وچ سي اول سر کې تازه یې فکر کوم، نو بیا هلته په ودونو کې کله سنا ورا ولی یا په نور خادیو کې بیا دود کیږي، کروټو باندې اچول کیږي او بیا دود کیږي. ودونو کې په نور خادیو کې مثلا کله په غمو کې هم کیږي، مړې سپورته سي بیا د ناستو خزو ته دود کیږي د مړو په واسطه.
د نور علاقو سمو کې منکور ولته سپیلنیم لګی کوي یا یو بل ماده ده د بوربو په نوم، یعنی تاسو په ولایت کې یوازې هم د مړو لګی کوي نظر چې په ماته که دا نور مادی هم اور سره استعمالوي؟
خپل لغمان که خو یوازې د ماړو او سپیلنی دي. ماړو د نظر لپاره کله چې کوم ماشوم ډیر ښایسته سیا پاکی جامې سوغ واغوندي یا نوی ماشوم سي پیدا سي، هغه ته دود کوي. مخکې سما څنګه یادونه وکړه په ودونو کې. او سپیلنی موږ خلکو کې مفکوره ده کله چې څوک نه جوړي یا مثلا په عامه اصطلاح یا څوک پیریانو نیولی، هغه ته بیا سپیلنی دود کوي، سي ګویا دا پیریان تلری سي یا یې مرض خسي.
دغه د نظر ماتول یا تاسو په اصطلاح دود کول دا مشخص وختونه لري؟
ما په کلیو کې خزې لیدلې وي، دوی اکثر وخت د مازیګر له طرفه دود کوي او دغه ماړو استعمالوي. بیا کله چې د دوی دغه د ټولو کورنیو ته دود کوو نظر ورته واخیست، بیا په مړو باندې اوبه اچي او د کور په خوله کې د دروازې په خوله کې دا چپه کوي چې ګویا دلته کور هم نظر نیسي او کوم څوک چې تیریږي په بد نظر دې کور ته ونه ګوري.
تخپلم په عقیده لري یا تاسو په کور کې کله ماڼو یا سپیلنی لوګی کوي د نظر ماتولو لپاره؟
نو موږ کله ناکله په کور کې کوو، بل ماڼو سیل لغمان نه راوړم، کله ناکله مازیګر وختو کې کوو.
تا نه ډیره زیاته مننه، خدای دې له بد نظرونو په امان کې وساته.
ډیره زیاته مننه تاسو نه هم.
مخکښ شوزو د پروګرام مینوالو سلام. دا ځل په کندهار کې د ډاکټرې رنگینی ویسا سره خبرې کوو. میرمن ویسا په کندهار کې د شوزو د ژوند د شوال لپاره هڅې کړې دي. د دې لومړی کار د کندهار د ولایت په ودانۍ کې د نن د یو شخصي زندان د سپورت په جمنازیم بدلول و.
زه دلته د خپل خوند سره د کانادا خرالم پس یو څوکاله دلته د څو شپو تر تیرېدلو وروسته زما یو ځای ته ضرورت و چې زه اضافي شان پکې کېږدم، ځکه مې شاوخوا وکتل په ولایت په تعمیر کې چې زه اضافي بیکاره ځای پیدا کړم. او بالاخره زه د داس ځای سره مخامخ شوم چې یو زیرخانه و چې په دا ځای کې وګرځېدلم چې ومې کتل دا یو ډېره نجسه بندیخانه و چې په دې کې څه ان موجود و، په دې کې انسانانو ته جزای ورکرسیوی در اشتیاغو دا موږ داسې فکر تو کې چې دا باید په یو موزیم باندې د کندهار په موزیم باندې واوري، موږ موزیم نه لرو. او زمنان د ځوانان د پاره یو تفریحه سي، نو ما ځکه چې ژوند ځای هم دلته نو چې سړی گزاره پک شو کې، نو می د دغه زندان و مخته چې دا یو زیرخانه ده اوږده، د دې و مخته می یو تعمیر جوړ کی چې په هغه ځای داسې فکر مې وکړ چې دغه تعمیر به یو کافی شاپ وي، یو کافی شاپ وي، آیس کریم و کافی و چای و دا به پکې خوړل کېږي. هغه چې زندان و پخوا د اوس د پاره به د اکسرسایز اتاق وي، که ځوانانو اکسرسایز کوه ورې به دوی خپل تمرین پکې کوي. او د باندې چمن و میدان و د باغ و دا چې دي دا به د کوچنیانو د بازوی ځای او فامیلونو یا شاګردانو دا چې غواړي موزیم وګوري لوړ د خپله د ولایت تعمیر او خپله د تاسوینې د ولایت جنوب خواته دوه منزله تعمیر دي، دا به هم په دا موزیم کې شامل وي. دا مې خپله ارزو ده، او که خدای وکړله چې راتلونکي د والي صاحب دغه پروګرام پسې تعقیب کړي، د دې څخه به ښه یو شی جوړ شي.
تر کومه ځای چې زه معلومات لرم، تاسو د عینو زیږنتون سره همکاري کړې ده او هغه کوچنیانو ته جامع او کالي برابروي چې تازه زیږېدلی وي.
زه یوه ورځ شفاخانې ته ورغلم، ځکه چې خپله نسای ولادي ډاکټره یم، نو د رخصتي ورځ به ولاړم د شفاخانې نسای ولادي ورته ورغلم چې زه د مریضانو ال وګورم چې د شفاخانه په څه شکل ده. او هلته مې د طبي او مسلکي مسایل یوې خواته پرېږدي، د عادي حالت د مریضانو چې مې وکتي مریضان شو، ولی یو دوه مریضان مې ولیدل چې کوشنې په خپل لمن کې وتره کې و، چې کوشنې په خپل لمن کې پیچلې و، لاستیکه مخکې پیدا سوی و، د خپل پر ځکه ناشته کوشنې هم پیچلې و په خپل لمن کې. نو مارتل تورې یو کوشنې دی ولی په لمن کې پیچوره کده نرسان وي، نرسان چې کوشنې نور کاوه، او نرسان ته مل چې تاسو کالي په واغلی نو دا خلص دی او ته یې خمزه کې باندې خدا بس نه بغلس. او هو ویل موږ شي نه لرو، موږ اصلا اضافي شي نه لرو چې موږ دا کوشنې په کوشنې پیدا به خپل کالي ور سره راو. او دې چې مل چې کالي یې ویل خو زه کالي نه لرم، زه بیا وړم دغه په لمن کې وړم تر کوره پورې. نو ما چې دا حالت ته وکتل چې زموږ انسانان علاوه پر هغه باندې چې په مرمۍ مري لکه ترخې مندې کې اصلا څوک پر انسانانو بولي نه، او د پڅان کې دغه یو کوچنی نوزاد چې دنیا ته راځي د شروع څخه د ایداسي به لباس او لس پڅ پیدا کیږي به ډوډۍ او به کالو، نو دغه لپاره مې چاره وسنجوله چې باید همیشه دغه دایره باید وڅرخي. د مکتب د نجونو سره د لسم یو لسم د ولسم سنت د نجونو سره خبرې وکړلې چې تاسو خو خیاطي کوي بیا له هغه څخه خام مواد به زه در رانیسم تاسو دغه جوړوي جاکټان ورته وایست خولۍ ورته وایست بس کالي مې روشول چې سره کمی جوړ کړي د کوچني نوزاد کالي څنګه جوړېږي دا ستاسو دپاره هم د آینده دپاره یو زده کړه ده چې د خپل ژوند ته اماده سي چې نوزاد ته کالي باید څنګه جوړ سي نوزاد کالي په خیاط نه جوړېږي د نوزاد کالي داسې نه جوړېږي چې فیشني وي یا زیژي یا دغې بل قسم باید جوړ سي هغه مې روشول دوی دا کار شروع کړي د عینو لیسې اولینه لیسه وه چې دا ابتکار یې په لاس کښې واخیستې اکثرو پخپله دا کالي تهیه کړه بلې دې چې زه خام مواد ورکړم اما وروسته تر هغه خام مواد مختلفو مکتبو په دسترس کې ږدو هغوی دا کالي جوړوي او شفاخانې ته تقسیموي چې د بېوزلو مرضانو ته باید هغه ور ورسېږي
تاسې یو څو نور داسې پروګرامونه هم تهیه کړي دي چې په هغه کې نجونو د مقالې لیکلو سیالي کړې ده د دغه په هکله معلومات راکړه
اصلا د دې پروګرام هڅه مو د هغه نقطې څخه شروع کړله ما خپل ژوند راپه زړه کوي چې زه هغه وخت چې زه په مکتب کې وم زه د خپله د زرغونیانه د لیسې څخه فارغه شوې نو موږ هغه وخت کانفرنسونه درلودل زه چې مقایسه کوم د اوس نجونې د خپل وختو سره بې جرأته سوي دي با جرأته نه دي او د خبرو قدرت دوني نه لري چې دوی یو خپل شکایت او خپل غږ یو ځای ته ورسوي نو دا کار مې د اوله سره څخه شروع کړي د دې ځای څخه چې اول مې دوی شاګردان رادعوتوله یو ورځ نجونې یو ورځ هلکان د مکتب لسم یولسم دولسم سن چې دوی په دا ولایت وپېژني چې دا ولایت څه شي دي او دا والي څوک دي کوم مسؤلیتونه لري کوم کارونه کوي او دوی د ولایت لار بلده کې حداقل چې یو مشکل ورته پیدا شي دوی باید دلته راسي خپل مشکل حل کړي نو دوی به مې دعوتوله دلته تقریبا د درو زرو په شاوخوا کښې شاګردان ما دلته راوستل په مختلفو وختو کې چې دوی به راغلله یو څلوېښت دقیقې پنځه څلوېښت دقیقې به ما کار ورسره وکړي خبرې مې موږ زده کړلې سوالونه به مې په لاس ورکړلې چې دغه سوالونه سړی کوي په دغه ترتیب ویل کېږي داسې وروسته تر هغه به مې والي صاحب ورته را دعوت کړي دوی به هغه وخت اماده وه په ډېر جرأت سره بیا خپلې پوښتنې او سوالونه د والي صاحب څخه کول په دغه شکل فقط هدف مې دا و چې دوی د حکومت سره خپل ځان یو وبولي داسې نه وي چې دوی در سره یو جلا عضو وي جلا دوی ځان مسؤول وبولي دلته په جامعه کې خپل ځان ته مسؤلیت ورکړي او حکومت آینده د دوی دی باید دوی په دې پوهوي چې حکومت څه شی دی تشکیل یې څه شی دی مصروفیت څه شی دی ولایت څه شی دی ښاروالي څه شی دی دا ټول به مو ورته تعریف ول او یو اولیه مواد به مو په لاس ورکول نو یوه تعلیمي ورځ مو د شاګردانو ما نیوله د مې راغوښته دلته د تعلیم و تربیې په مشوره باندې د دې ځای څخه زما نتیجه ګیري داسې ول فصل د درو زرو شاګردانو د لیدو څخه هلکان ډېر ښه وه او که څوک چې نه وه ښه هغه به هم ښه سوه پسله یو څلوېښت دقیقو څخه ولې نجونې وار په وار بیا سر کښته کېدی او مخامخ یې کتلی نه سوی چا ته خبرې هم بعضې ښې وې ولې اکثره یې د خبرو قدرت مخې کم درلودې نو د دې لپاره چې په یو کوچني کې د جرأت د خبرو پیدا کړي دا تربیې ته ضرورت لري اول د فامیل څخه شروع کېږي نو که فامیل سره زموږ وس نه رسېدی چې موږ ودوی ته ووایي چې تاسو د اولادو ته څه ووایست عمومي معلومات به مو ورکوه د تلویزیون د لارې یا د مجلې او اخبار د لارې اما دوی څنګه ژر تربیه کړو د دا ژر تربیه دپاره مو دغه کانټست د مقالو مختلف ټایټلونه به مو ورکړي دوه کاله کېږي چې دا کار کوو شاګردان د ځانه سره کښېني د موضوع باره کې فکر کوي مقاله لیکي بیا په هغه کې به موږ وکتل هغه بهترین به مو راپورته کړلې یو تحفه یو جایزه یو شی به مو ورته تعین کړی وو د دې لپاره چې تشویق سي هغه مقالې به دوی وویلې دلته په ولایت ته به مو دعوت کړلې په هغه ورځ به مو ډوډۍ ورته جوړه کړه دوی به مو دعوت کړې معلمان بې ورسره وې دا فقط د یو تشویق او د ضمناً د دوی د فکر د انکشاف دپاره موږ دا کار کوو
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی زه محبوب شاه محبوب یم او نننی ژوند په شیبو کې خبرونه درته وړاندې کوم مینوالو تاسو به په کابل کې د باغی قاضی او یا هم قاضی باغ نوم حتمی اوریدلی وی. دا باغ د کابل په زوړ ښار کې موقعیت لري او د عاشقان او عارفان زیارت په لمنه کې جنوبی برخه یې په خپل موقعیت سره راښنه کړې ده. داسې ویل کېږي چې دغه باغ سلګونه کاله پخوا د افغانستان د هغه وخت د قاضی القضات له لوري جوړ شوی و، نو ځکه د باغی قاضی په نوم مشهور شو. اوریدونکو، نور به وږمې رشیدي ته غوږ شو او له هغې به واورو چې باغی قاضی څومره قدامت لري او کوم تغییرات پکې راغلي دي.
قدرمنو اوریدونکو، د کابل په زوړ ښار کې د باغی قاضی په نوم یو ډیر پخوانی باغ چې سمود وړاندې د کابل ښاروالۍ له لوري ورغول شو موجود دی. ویل کېږي چې په ویلو کې دغه باغ د یوه قاضي چې فیض الله نومېده شخصي ملکیت و، خو د داود خان په وخت کې یاد باغ دولتي ملکیت وګرځول شو چې لا هم د دولت ملکیت ګڼل کېږي. د یاد باغ د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو داسې ویل کېږي چې دغه باغ د احمدشاه بابا د زوی تیمورشاه په واکمنۍ کې هغه وخت جوړ شوی کله چې له کندهاره کابل ته د افغانستان مرکز را انتقال شو. د شپېته کلن احمد ګل چې ځان د کابل ښار اصلي اوسیدونکی ګڼي وایي چې دغه باغ د تیمورشاه له واکمنۍ را په دې خوا جوړ شوی دی. دا یې د تاریخ په اړه وایي.
باغی قاضی د کابل په ښار کې یو د ډیرو تاریخي باغونو نه شمېرل کې چې د تیمورشاه په واکمنۍ کې جوړ شوی دی. کله چې تیمورشاه پایتخت د قندهار نه کابل ته انتقال کړ، په دغه وخت کې فیض الله خان په چې د وخت قاضی القضات و، د ډیرو ښه خدمتونو په خاطر چې ډیر ښه خدمتونه د ترسره کړي و، د تیمورشاه لخوا ورته ځمکه ورکړل شوه چې تقریبا د ځمکې مساحت 15 جریبه و او موقعیت یې د بالای سار د سنگ نه د خواجه صفا تر لمنه او چنداوله پورې رسیده. د هغه لخوا پکې یو ډیر ښکلی باغ جوړ شو چې د باغ قاضی په نوم ونومه، خپله قاضی جوړ کړی و دې په خاطر د باغ قاضی په نامه یاد شو. او بهترین باغ و ډیر ښکلی باغ و، حتی خلکو وختل چې هلته لاړ شي، هلته منظرې وکړه، هلته میلې وکړه. اما متاسفانه د تیرو جنګو په اثر د باغ ډیر زیانونه موندلي دي.
اوریدونکو، موږ د کابل زوړ ښار ته لاړو او هلته مو له باغی قاضی څخه لیدنه وکړه. په دغه باغ کې اوس مهال نوې کینور شوي ونې موجودې دي، خو هغه پخوانی ونې چې لسګونه کاله عمر لاره اوس نشته. دا ځکه چې کورنوي جګړو دغه باغ ته زیانونه اړولې و او څو کاله پخوا د آغا خان بنسټ له لوري بیرته ورغول شو. په دغه باغ کې د نورو تفریحي ځایونو تر څنګ د لوبو یو لوی میدان هم موجود دی چې ګڼو تنکو ځوانانو پکې د فوټبال لوبه کوله. د دغه باغ شمال ختیځې څنډې ته په یوې لوړې چوترې یو 50 کلن بوډا ناست و. نوموړي خپل نوم فیض الله خود او ویلي چې باغ ته څیرمه یې له نیکو ورته پاتې کور موجود دی او همدلته اوسي. له نوموړي سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې چې د اورېدلو بلنه یې درکوو.
ده باغ ده قاضی نوم ده قاضی بی ده با قاضی بیا دن قاضی بی امان الله خان نخرد کده بی پس او زره امانی پیسه او زفت چه ایدی داود خان زفت کده ایدی اغیه نه ده منده ای جرس و اغیه بیا چارتراشون لگیده لیوی خوست بیا که آرامی دی که نارامی دی خوب بیا باغ جور شد. اب دلتا که ما احتا که نستل ایمه دلتا سوایی باغچه شهیدایی سه اوت هم دلتا دی دره بدون لاره دره بتگل لاره او دره دانه دقیه دی دره دانه دقیه دی او دره دانه بنام دره رار وایی سرایی به نوایان به زاینه او با قاضی اخپل زایدی خب ما خیال داری که دره نام بدل کو بین بانو پرسان خانه باغ چیشه؟
پرسان خانه
او تو با قاضی خلاشه
ولی ورته تاسی غواری چی نوم بدل که پرسان خانه ورته اوتا کهی
خدا سی دی که پرسان ندی دلتا اورانی تیگی گلان بیشتی ولی سوگ ندی که دنه وای که وای ما کوا داسی که
دقا قاضی سوکو
قاضی خو قاضی فیض الله و به عبدالرحمن خان پدونه که به قاضی یا تجار به عبدالرحمن خان سر پیسه لگه دلیگی په جنگونو کار چلای دی با دیده که پاچاش عبدالرحمن خان بیا خوگری که به تجار بانده که پیسه ندر که او بیا گفت دی قاضی و فیصله شو قضانه دی قاضی فیصله و فیصله کلیدی که وی عبدالرحمن خان دیده پیسه در که پا شریعت که قضداریه که پاچایه که سلطانیه که قضداریه با دیده بخاطر که دغه چی اقوائله شو به باغ زنده توفه در کلیدی عبدالرحمن خان پا قاضی بانده به قاضی پا امان الله خان پا دوره که دنه خرس کلید
اقا وقتی تقریبا چی دای جوری ده دلتا چی شه و کم بوتیو
دلتم باید توتانو سم باغ بی سم باغ زایر خان پا دوره که دنه لیلام شو دلتی درختانو بیا پاک شو دلتا یاو میالگای پاتوی درخت ناک درخت ناک با قاضی
ولی لیلام که
دنه دیدار زایر خان پا دوره که دیگه اگه اینه پیسه کار بیدی ما خب پیسه هم کار نبود اگه پیسه کار نبود خب یاد اگه درخت ناک درخت وای دنه ولوس پیسه جمع کردی او تاوان در کلیدی اخپل ولوس ها خسته دیده دیمه واسه ایتو که هم کار نکه یا لا برای خدا دیده اگه مرداسه چلیگی
لکه غلی فیصله سره په خوا کې یو بل سپینګیری چې لال شانو میږي ناستو نوموړی هم د باغ قاضي په اړه خبرې لري هغه وای
دغه څه معلومات لرم چې دا باغ قاضي و دلته ډېرې ښې میلې کېږي چې هر څه چې میلې وي د اتان و پکې د چرګ میوه و پکې میلې وي پکې د زرکان و پکې میلې وي د اتان و پکې میلې وي دغه څه خلک به چې راتله په دې منطقه کې میلې کولې پهلواني وه دلته وروره توپنګ جنگی و دلته وروره کار جنگی و څه شی چې کېده په کابل په ښار کې بدې منطقه کې پیسه دار سړی و باغ یې هغه په نام باندې باغ جوړ شوی د اول شخصي و بالغ د حکومتي د داوود خان په وخت کې به شاید د حکومتي سوی
ښاغلی لال شاه وایي چې په اوس وخت کې دغه باغ ته یا هم بیکاره کسان د چکر لپاره راځي او یا هم هغه ماشومان چې غواړي دلته لوبې وکړي راځي
دا زمونږ دلته راغلی یاستو په نس په لاس دقیقې ناست زلم په تنګ سي بیرته ځو په دې وخت کې دغه خلک راځي دغه بعضې خلک چې بیکاره دي په دغه کورو کې لو له هر ځای راغلي دي خپلو کورو کې دي تازه یو چکر لاړ شو دلته چې راسي خونجګر راسي بیرته ځي په خپلو کورو کې یعنی باغ قاضي تقریبا له 15 تر 20 جره بوسته ولی په دې 20 جره به ډېر خلک را مخکې شوي دي فالکه دا مکتب را مخکې کړه درست دا کوڅه مخکې شوي 20 جره به کتل
میر احمد یاد هم یو له هغو ځوانانو نه دی چې د دغه باغ د تاریخ په اړه یې له مشرانو خبرې اورېدلې
مشران داسې کیسه کوي چې دا باغ چې و اوله کې شخصي و بیا هغې نه وروسته فکر کوم داسې وایي چې د دولت ولکې ته ولې د دې کې څه ونې وي هغه یې ووهلې هغه ونې ټول لیلام شو نه دا باغ یې په یو ډول له منځه لاړ د هغې نه وروسته بیا هڅه وشوله چې دا باغ راورغول شو جوړ شو تر دا چې اوسني حالت ته رارسېدلی
د ښاغلیات په خبره چې که څه هم اوس دغه باغ د کابل ښاروالۍ له لوري رغول شوی خو هغه اشخاص چې د چکر لپاره راځي ښاري فرهنګ په پام کې نه نیسي هغه وایي
خپل د دې باغ یې د ټولو باغونو په کابل کې د ټولو میله ځایونو یو عمومي ستونزه ده خصوصا په دې باغ کې مشته ده د ښاروالۍ مسؤلیت دا دی چې دا باغ یې جوړې کړه ویرغه و هغه کم کارونه چې باید شوی هغه پکې وکړه خو د خلکو د ټیټ فرهنګ د وجې نه دلته یو ستونزه شته ده مثلا دلته خلک د ساتیری دپاره راځي تفریح دپاره راځي دلته لوبې کوي ساتیری خو په برعکس که د دې باغ په خلکو باندې کوم حق جوړېږي هغه نه ادا کوي مثلا دوی دلته خوراکو کې د خوراک شیان هم دلته ګزار کوي اوبه اوس کې هغه ګیلاسونه بوتلونه هغه دلته ګزار کوي دینه بغیر کوم ځای نه چې د ګرځېدو د پاره نه دی په غزاینو کې وګرځي هغه بوټي وباسي یا دینه ترڅنګ داسې کېږي چې مثلا ځینې خلک راځي کورنۍ سره راځي ځان سره وړ ماشومان راوړي هغه ته حتی دا نه ویل کېږي چې د غزاینو د بوټي مې وباسي ګلان مې وباسي نو دغه د خلکو د خپل هغه کوم فرهنګ چې موږ باید ولرو د میله ځایونو د ساتلو داسې ورته باغونو د ساتلو هغه نشته دی نو د ښاروالۍ خو دا نشي کولی چې سر کس ته بیل بیل ووایي چې تاسو دا کار کوئ دا مه کوئ ځکه د ښاروالۍ مسؤلیت ده چې باغ ورغو نو د دې د ساتلو د پاک ساتلو د منظم ساتلو دا د سیلانیانو د راتلونکو خلکو مسؤلیت دی چې باید هغوی احساس کړي
د قاضي باغ یوازې د خلکو د میلې او د مې ځای نه دی بلکې دلته د یو شمیر غریبکارو د کار چاره هم روانه ده او بیلابیلو تنکي ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده سلیم او نعیم دوه هغه ځوانان دي چې یو له باغ قاضي سره نږدې د ډوډۍ پخولو دکان لري او بلې په باغ کې روټ پلوري وایي چې د مزدورۍ چاره یې ډېره ښه روانه ده دوی وویل
دلی وضعیت همدا ده چې خلک سبایي ملازان په وخت کې
خلق ورزش تا رازی چې ورزش کوي او بیا د ورزش نه بیا هم د خلق رازی او تفریح ته تفریغا ځای ده سوي او هغه سوي ملازن هم خزي رازی ورزش لپاره هم هغه سړیان رازی ورسره هغه خلق رازی نو تفریح لپاره پر خپل او ول تجربه یا تل تجربه رازی دا هر رقم لوبه کې خلق ورزش تا رازی او کیک بوکس در ده او یورو ول تنا کیک بوکس ده هم دا رشته نه رازی هر رشته نه رازی الته ورزش کوي
نیم جان دلته څنګه راغلی باغ قاضی ته
دلته کار کوو
څه کار کوي
دلته روټ خرڅو کار بار کوو هم مثال کې سات متره کم خرابي میکيږي
دلته خلک راضي چا کړته پاره
هو هر وخت خلک راضي
تقریبا د ورځې په څومره کسان باندې
زیات راضي بشمار نه یو پیزه سپاکس ده نه پر دته راځي تو باندې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو خپله دی وکړي چې په وطن کې امن راشي بیا به ټول فضا رنگینوي او د وطن هر سیمه ته به سیلانیان د چکر لپاره شي په همدې هیله نن نه خبرونه هم دلته تمامو کوم رادیو ټلیفون راستول پتی مودادي په کابل کې مودا پوسټ باکس شمیره دا 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 3 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده د خدای په